The Washington DC na da Voice of America jiwa radio de
Assalamu alaikum da VA jiwa radio de ro qadar mun awridin ko sahar mo pa khair nan juma da january atama da che da marghum mi ashel nu lasme sarasamun khuri د ډیو ریډیو د سهارنې خبرونه په دې نیم ساعت کې به زه احمد فواد دامي تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری ریپورتونه وړاندې کړم. په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز ووري. په واشنگټن کې د چهارشنبه ورځ له اړې غړې وروسته چې په هغه کې قهرجن احتجاج کوونکي کانګرس ته نه نوتل، اوس د کانګرس یو شمیر مشران د صدر ترامپ د فوري ګوښه کولو غوښتنه کوي، خو صدر ترامپ ویلي چې واک اختیار به په ټاکلي وخت نوي انتظامی ته وسپارل شي. په پاکستان کې د وژل شو بیا خواریکا خو هزارګانو له کورنۍ سره خواخوږي دوام لري. حکومت وایي عمران خان به کوټې ته سفر وکړي. او په سرحدي ښار چمن کې تاجران د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت کې د فایټو سرټیفیکیټ له وجې شکایتونه لري. په دې اړه به تفصیلي ریپورت واوري. خو سم پورې خبرونه د امریکا په سنټ کې د ډیموکراتو سنټرانو مشر چک شومر د زیارت یا پنځم په ورځ د مطالبه وکړه چې صدر ډونالد ترامپ دی په فوري توګه له اقتدار لري کړی شي. که څه هم د ترامپ د صدارت دورې ختمېدو ته یوازې 12 ورځې نورې پاتې دي، خو ډیموکراتان غواړي هغه همدان نن سبا کې ګوښه کړی شي، ځکه د هغوی په باور دا ډونالد ترامپ و چې قهرجن مظاهره چانی و پرول او هغوی کانګرس ته ورننه نوتل. چک شومر چې ډېر ضربه په سنټ کې د اکثریت مرشي ورپغاړه شي، وویل چټک او اغیزناک لاره چې ترامپ پرې له سپین ماڼۍ څخه وویستل شي داد شي. مرستیال صدر مایک پنس او د ترامپ اکثره کابینه د آئین 15م ترمیم نه په استفاده سره اعلان وکړي چې ترامپ ناتوان شوی او نشي کولای د صدارت دنده ترسره کړي. د دې نه علاوه د کانګرس اساسو د ایوان مرشي نانسي پلوسی هم د ترامپ د فوري ګوښه کېدو غوښتنه کړې ده. د امریکا په کانګرس کې چې د چهارشنبه په ماښام قهرجن احتجاج کوونکي ورننوتل، د ډیموکراتانو او ریپبلیکنانو کلک خبرګونونه یې راوپارول. دا ویو ای دی ودا د بلوچستان په مچ سیمه کې د هزاره خوریکه خو په ضد ترهګرۍ پیخه خلاف د کوټن علاوه د پاکستان په یو شمیر لوی او وړو قانونو کې احتجاجي ناسې دوام لري. د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز ویلي چې وزیر اعظم عمران خان به په دې مت کې کوټه ته سفر وکړي او په همدې حال کې د وفاقي حکومت په کچه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ هم یو غونډه شوې چې په کې د مچ سانحې له ځانمنو کورنۍ سره د امداد فیصله پکې شوې ده. بل اړخته د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو او د مسلم لیگ نواز ګوند مرستیال مرشي مریم نواز د زیارت په ورځ کوټې ته سفر کړی دی او له ماتمی هزاره احتجاج کوونکو سره یې د لیدنې په ترڅ کې خواخوږي څرګنده کړې ده. هغه ویلي په پاکستان کې نور هرڅه ګران شوی دی، خو وایي تر ټولو د انسانانو وینه دلته هرزانه ده. بلاول بوټو وو ویل چې له 1999 کال راهیسی په بلوچستان کې 2000 وګړي د ترهګرۍ په پیښو کې وژل شوی دي، خو وایي تر اوسه یو ته هم انصاف نه دی ورکړل شوی. سند های کورټ له خوا په پاکستان کې د وژل شوی امریکایي خبريال ډینیل پرل په وژنه د تورنو د نړیوالې ترهګرۍ شبکې القاعده د احمد عمر شیخ او نورو درې ملزمانو د خوشی کېدو د پریکړې په ضد د اپیلونو اوریدنه په سپریم کورټ کې دوام لري او د عدالت له خوا د شهادتونو په سر راپورته شو اندېښنو ته د پرل کورنۍ وکیل د دغو ثبوتونو د مستند کېدلو په حق کې دلیلونه ورکوي. د سنت های کورټ لخوا د امریکایي خبريال ډینیل پرل په وژنه د تورن ملزمانو د خوشی کولو د پریکړې په ضد د اپیلونو اوریدنه په داسې حال کې د پاکستان په سپریم کورټ کې ادامه پیدا کوي چې امریکای هم د دوغو ملزمانو په ضد د مقدمه خبرداري ورکړی وو. د ملزمانو وکیل محمود شیخ ویلي هغه به د های کورټ په فیصله باندې د عمل لپاره سپریم کورټ ته بیل خواست کوي. د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د خلیج عربی هیوادونه له قطر سره تجارتي اړیکې او تاګراتک بیرته پیل کوي، خو په وینا یې قطر سره د دوغو هیوادونو د سفارتي اړیکو بیرته پیل کېدل د باور ترلاسه کولو لپاره زیات وخت او هڅو ته اړتیا لري. سعودي عرب د نهه یاسې شمې په ورځ د خلیج د همکارۍ تنظیم په غونډه کې د قطر سره د اختلافونو د پای ته رسولو د بریا خبر ورکړ. له قطر سره د سعودي عرب، بحرین، امارات او مصر تعلقات د 2018 کال نیمایي رئیسی کړکیچن وو. او د بشري حقوقو د څار نړیواله ډله یا هیومن رائټس واچ وايي ازبکستان په وروستیو کلونو کې د بشري حقوقو په برخه کې ځینې اصلاحات کړې دي، خو د خپلواکه غیر حکومتي تنظیمونو د کار په برخه کې لا هم له سختۍ نه کار اخلي. د بشري حقوقو د څار ډاله چې مرکز یې په نیویارک کې دی وایي د ازبکستان د صدر شوکت میرزیایوف حکومت باید قانون ترمیم کړي او آزاد ډلو ته اجازه ورکړي چې هغه غیر حکومتي تنظیمونه راجستر شي کوم چې د بشري حقوقو او جبري کار په شمول پر حساسو مسلو کار کوي. هیومن رائټس واچ په عین حال کې د دې تصدیق کړي چې د ازبکستان حکومت لږه مهاله چې میرزیایوف واک ته رسیدلی د رجستر کېدو د پروسې د اسانولو لپاره یو لړ مهم ګامونه اخیستي دي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
خبرونه مو واوریدل او سم راځو تفصیلي ریپورتونو ته. تاسو مغاګل واشنگتن ډي سي ناوري. د امریکا په سنټ کې د ډیموکراټو سېنټرانو مشر چک شومر د زیارت یا پنځمې پورز د مطالبه وکړه چې صدر ډونالد ترامپ دی په فوري توګه له اقتدار لری کړی شي. که څه هم د ترامپ د صدارت دوري ختمې دوه یوازې 12 ورځې نور پاتې دي، خو ډیموکراټان غواړي چې هغه همدان نن سبا کې ګوخه کړی شي، ځکه د هغوی په باور دا ډونالد ترامپ شي قهرجن او مظاهره چانو ته یې دا وویل چې کانګرس ته ولاړ شي. مجاهد جواد له نورو جزئیاتو سره.
له نیویارک څخه ډیموکرات سېنټر چک شومر وویل هغه څه چې تیر ورځ په کانګرس کې پیښ شو ول هغه د امریکا پر ضد یو بغاوت و چې د ولسمشر لخوا هڅول شوی و. ولسمشر باید یو ورځ نور په دفتر کې پاتې نشي. چک شومر چې ډیر ژر به په سېنټ کې د اکثریت مشري ورپغاړه شي وویل چټکه او غیزناکه لار چې ترامپ پری لسپینو مانی څخه وستل کېدای شي دا د چې مرسیال ولسمشر مایک پینس او د ترامپ اکثره کابینه د قانون له 15م امندمنت څخه په استفاده اعلان وکړي چې ترامپ ناتوان شوی او نشي کولای په دفتر کې خپل کار ته دوام ورکړي. شومر وویل دا نن کېدای شي، خو کچیر مرسیال ولسمشر او کابینه د دې کار لپاره راپاسېدل رد کړي نو کانګرس باید د ولسمشر د ګوخه کېدو یا استیزال لپاره سره راټول شي. په کانګرس کې د استادو د جرګې یا هاوس اف ریپرزنټټیو د مشري نانسي پيلوسي په ګډون نورو غنو وکیلانو هم د قانون لیاري او یا د هغه د دوهم ځل استیزا کېدو لیاري د ولسمشر د ګوخه کېدو غوښتنه کړې. که څه هم ټاکل شوې ده چې ټاکلې ولسمشر جو بایدن به د جنوري په 6مه نیټه په خپل دفتر کې کار پیل کړي. په کانګرس کې ل ایلیونس یالات څخه ریپابلیکنز وکیل ادم کنزنجر چې د ترامپ له منتقدینو څخه دی وایي ټول نخې داسې دي چې ولسمشر نه یوازې د خپل دندې له پلوه بلکې د حقایقو له پلوه هم بیروه شوی دی. د ترامپ یو بل خلوره مخالفه له نیویارک څخه دیموکرات وکیل الکساندریا اوساشیو کورټیز وویل هغه د ترامپ د استیزا لپاره اسناد برابر کړی دي. دمګړی داسې نخې نه خاني نشته چې پینس چې د ترامپ له خوای هغه غوښتنه څو ځله رد کړي چې په کانګرس کې د بایدن د الیکټرال کالجونو د تصدیق مخه ونیسي، آیا له وخت څخه د ترامپ د ګوخه کېدو د هڅو برخه ده او کنه. خو د امریکا غنو خبری رسنیو راپور ورکړي چې په سپینې ماڼۍ کې د ترامپ مهمو همکارانو په دې باندې خبرې کړي دي چې د شروع یا چهارشنبه په شپه چې له وکیلانو د بایدن د الیکټرال کالجونو د تصدیق پر سر خبرې کولې له دفتر څخه وباسي. واشنگتن پوسټ د ترامپ د ادارې د یو چارواکي لخلي لیکلي د ترامپ چلند د خپل ولسمشرۍ په پای کې داسې شوی لکه یو بش پړه بلا یا مانستر چوي. بل چارواکي ویلي چې حالات خراب او لزغم څخه وتل دي. ترامپ بل اخره په یوې ریکارډ شوې ویډیو کې لړنکونکو څخه وغوښتل چې کورونه ته ولاړ شي، خو دا ښکاري ده چې ورسره همدردي خودله او ویلي موږ در سره مینه لرو، تاسو ډیر ځانګړي یاست. کله چې پینس په کانګرس کې د الیکټرال کالجونو له تصدیق څخه ورسره د ترامپ او خپل ماته یادونه وکړه نو ترامپ ورسره یو ځل بیا مخالفت څرګند کړ. د ولسمشر ترامپ د ټوئیټر اکاونټ د دې لامل چې بایدن ته یې د خپل ماته د نه منلو لویرې څخه نور تاوتریخواله راوونه پروي په لړ مهاله توګه د شروع ته شنبه پورس بند شوی و. د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې یا اف بی آی د زیارت یا پنځمبي پورز د لارونکوونکو په پیژندلو کې د مرسته غوښتنه کړې ده. د امریکا په کانګرس کې د شوې ګډوډۍ څخه وروسته د ترامپ د ادارې غنو چارواکو لخپل دندو څخه استعفا هم ورکړې دي. په دغو کسانو کې د ترانسپورت وزیر الن چاو د ترامپ د کابینې لومړی وزیر و چې د زیارت په ورځ استعفا ورکړه. د سپینماني د دفتر په خوانی سرپرست مشر چې اوس شمالي ايرلند ته ترامپ استازي وو. د ترامپ یو محل د مطبوعاتو مشر استيفني غريشام چې د شروع تر ورځې پوري د لومړی میرمنې د دفتر مشر هم وو استعفاوي ورکړې دي. مجاهد جواد، امریکا غږ دی، واشنگتن ډي سي.
د بلوچستان په مچ سیمه کې د هزاره خوارکو په ضد د ترهګرۍ پیښې خلاف د کوټن علاوه د پاکستان په یو شمېر لویو او وړو ښارونو کې احتجاجي ناستې دوام لري. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو او د مسلم لیگ نواز ګوند مرستیاله مشره مریم نواز د زیارت په ورځ کوټې ته تللي او هلته یې له ماتمي هزاره احتجاج کوونکو سره لیدلې دي. په همدې حال کې د وفاقي حکومت په کچه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ هم یو غونډه شوې چې پکې د مچ سانه هیل زیانمنو کورنۍ سره د امداد فیصله شوې ده. همدارز ویل کیږي چې عمران خان به کوټې ته سفر وکړي. جزئیات یې د الیاس خان پر رپورت کې واوري.
د سخت یخ با وجود په کوټه کې په مچ تراګر پیخه کې د لس وجل شوی هزاره کانکونانو خپل خپلوانو په پینځم ورځم احتجاجي ناشته کوله او خپل غوښتنه تکرار کړه چې تر کومه پورې وزیر اعظم عمران خان کوټه ته نوی راغلی او دوی ته د تحفظ ورکولو یقین نوی ورکړي. دوی به خپل مړی نخه خوي او احتجاجي پرلت په دوام لري. هم د دې ترڅنګ د مچ تراګر پیخه پر ضد د پاکستان یو شمیر غټو او وړو خارونو کې احتجاجي ناستې دوام لري او احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې تر کومه پورې د کوټه احتجاج کوونکي مطمئنه شي نیوي تر هغه بعد وی خپل احتجاج نه ختموي. د مجلس وحدت المسلمین علامه مقصود علي ډوم کی ویلي دي چې سلور وړو صوبو د پاکستان واکلان د کشمیر او د ګلګت بلتستان بلابل سیمو خلک به په مرکزی لوی لارو احتجاجي ناستې کوي. د دوی ناوا چې دوی هزارګانو شیعه مسلمانانو سره ولاړ دي او د دوی په غوښتنو با هیڅ رقم سمجوتا اونکړي. بل پلوتا په مچ تراګر په خباندې د وزیر اعظم په مشرۍ کې یو غونډه وشوه چې پکې د داخله چارو مرکزی وزیر شیخ رشید د دې پیښې په اړه بریفینګ ورکړو. غونډه د مچ سانې اغیزمنه کورونو ته حکومتي امداد پرې کړه وکړه. البته د وزیر اعظم د کوټې دورې په حواله سره څه فیصله اونشوه. خدای اطلاعات او مرکزی وزیر شیبلی فراز خبريالانو ته ویلي دي مچ کې چې څه هم وشو غلط وو او په دې سانې سره کوم سیاسي خبره کول ندي پکار. د وې چې په دې پیخه کې ککړ مجرمانو ته د سخت سزاګانې ورکړل شي. شبلی فراز زیاته کړه چې وزیر اعظم عمران خان به کوټه ته ضرور ځي. بلخو لاهور کې د گورنر مانای مخامخ احتجاج کوونکو ته د وینا په وخت د پنجاب گورنر چودري محمد سرور ویلي دي
برابر کے شریک ہیں اور انشاءاللہ عمران خان آپ لوگوں کے لیے کوئٹہ بھی جائیں گے.
وزیر اعظم د غم زپلی کورنو په غم کې پورا پورا شریک دي. هغه بستا سو د پارا کوټه ته همزي او ستاسو حفاظت په هم یقیني کوي. نوبل جایزه ګټون کی ملالہ یوسفزئی هم په یو ټویټ کې په هزارګانو باندې د ظلم ذکر کړی دی. هغه لیکلی چې د هزارګانو کانکونانو بوګنون کی وجنه باندې د سره د غم رازی ټکی نشته. دی او چې دا ډومبای مکنده چې دوی سره داسې وشو خو زه تمه لرم چې دا به اخیری پیښه وي. ملالہ یوسفزئی او چې په دې پیخه ګرد هیواد په غم کې دي او وزیر اعظم ته خواس وکړو چې هغه دې زر تر زره اغیزمنه کورونو سره ملاوېدو د پاره لاړ شي. د مچ پتراګر په خباندې پاکستانی مطبوعاتو کې یو تود بحث روان دي او سیړون کی پښتنه کوي چې کړکېچنه صوبه بلوچستان کې د زرګونو پښمیره کې پوز او امنیتی سرتیری پر ځای کولو باوجود د امنیت وضع خراب ده او تر دې دمه په دا رقم تراګر په خو کې ککړ یو مجرم هم ان نیول شو او نه چاته سزاګانې ورکړې شوې. خبريال او سیډون کې مزر عباس وایي
دغه پرابلم څه ده بلوچستان کې. بلوچستان می اربو روپے آپ نے خرچ کر لیے. مجھے بتائیں تو آپ نے کیا سیکورٹی ارینجمنٹس کیے جائیں بلوچستان میں. آپ آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ کوئٹہ کے باہر پولیس کا عمل دخل ہوگا یا نہیں ہوگا.
بلوچستان کے تاسو پر اربوں روپے مصرف کری خو غلط تھا مد امنیت وزا ٹینگا نہ کرے شوا ترنا پورے دا کوئٹہ نہ باہر دا پولیس یا لیویز پر ذائقہ کولو اختیار ور نہ کرے شو. الیاس خان، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د پېښور پریس کلب مخې ته هم د شیعاګانو احتجاجي غونډه شوې او په هغه کې احتجاج کوونکو د بلوچستان د مچ سیمه د کویلا درنګونو د 12000 خوارکو وجل کېدل غندل دي. د احتجاجي مظاهرې مشر علامه ارشاد خلیلی ویو ای ډیوا ته وویل چې د دوی بنیادی غوښتنه دا ده چې حکومت دوی ته تحفظ ورکړي. دغه احتجاج د څو ګڼو نه پس په امن سره ختم شو. مدثر شاه په اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د ملک د نورو برخو په سیر پیښور کې هم شیعه مسلمانان د پریس کلب بهر راغون شوي او د بلوچستان د مچ سیمې خونړۍ پیښې غندنې کوله. دوی په سړک پر لتونه وغځول او غوښتنې کوله پاکستان کې د دوی ټول وجنه بنده او د دوی ځان او مال ته تحفظ ورکړی شي. په دغه مال د احتجاجي مظاهرې مشر علامه ارشاد خلیلی نه چې ډیوه پوښتنه وکړه د حکومت نه د دوی غوښتنې څه دي نو هغه وایي
بنیادی طور باندې مو لکه مطالبه هغه مطالبه دي چې د قوم شهدا او وارثین غپیش غړي دی حکومت ته کوټه کې قوم شهدا فیملیز وا شهدا کمیټي غاځه کې موجوده دي هغه قوم مطالبه پیش کړی دی او کې هغه خپل تحفظ حواله سره قوم ډیمانډ دي 10 نقاطي یو ایجنډا هغه پیش کړی دی مو مطالبه امدادي
وای زمونږ یو غوښتنه دا هم ده چې وزیر اعظم عمران خان په خپل کوټه ته لاړ شي او د غمزپلو کورنو فریاد او غوښتنه واوري او که داسې نه کیږي نو موږ به خپل احتجاجونو ته دوام ورکو او سبا د جمعې په ورځ به کیسخانه کې احتجاجي غونډه را جوړه کړو. بل پلو ته د کوټه نه د ډیوه خبریالان راپور راکړي چې د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو زرداری او د مسلم لیگ مرستیال صدر میرمن مریم نواز کوټه ته رسیدلی او دغلته پر لټ غزاونکو سره احتجاج کې شامل شوی دی. وزیر اعظم عمران خان د دې راپور جوړولو پورې د غلطن نه دی ورغلې. البته سرچینې وای وزیر اعظم به ضرور د غلطه ورزي خو دا به یو ناساپی دوروي. او وزیر اعظم عمران خان په خپل ټویټر لیکلی باید وجل شوی تنان خاورو ته اوس پارل شي. خو د پیښور پر لټ کې موجوده دغه میرمن ګل رانا بنگش وای وزیر اعظم له پکار دي چې زر تر زره د غلطه ورشي.
مونږ دې لپاره چې مشوي چې مونږ عمران خان ته درخواست دی چې هغه مظلومانو د پاره لاړ شي اور هغه ته تسلی ورکړي. سونه بده خبره ده اور سونه د مشکل خبره ده چې یو انسان کور کې جنازي پرتی دي سړک باندې هغه جنازي اخی دي او د خپل اقتدار کې ناشته او عیاشانه کې لګیا دي. دا انسانیت ته دا زموږ د ټول قوم سربراه دسی وی دا خو انسانیت نه دی اور دا چې وای چې پاکستان آزاد ملک دسی وی چې جنازي په سړکونو پرتی دي نن تیسم اورستا او دوی بالکل اډو ته پوسټه کوي.
او بیا د سو ساتو احتجاج او پر لټ نه پس احتجاج کون کی ماسختن په سولایي زتوګه خوار رشول. باید وایو په 3 جنوري د بلوچستان مچ سیمه کې د کویلي درنګ کی یول اسکار کون کی په ډیره بے دردی او وجل شول او د دغه پیغي زمواري دایش په قاړه اخستې ده او اوس ته وجل شو تنانو خپلوانو مړی په سړک اخودي دي او خاورو ته تر هغه د نسپارلو پریکړه کړې ده تر سوچ د دای د وینا مطابق وزیر اعظم عمران خان د غلطه نوی ورغله. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
دا ویو ډیوا دا کرونا وایرس اول په چین کې را پیدا شو او بیا ټول نړۍ کې خور شو. د صدر ترامپ شمول یو شمیر کسان د دې وبا په خریدو کې چین ملامت غړي. نړی اوس غواړي پوښي چې دا مرض چین کې څنګه را پیدا شو او څنګه خور شو. په دې اړه نړیوالو مطبوعاتو کې زموږ همکار مختار خلیل یو مضمون ته لنډه کتنه کړې چې تاسو پام ورته راګرځو.
کرونا وایرس د خونړۍ وبا ډېر انزور د کال 2019 په دسمبر کې د چین په ووهان ښار کې معلومه شوې وو. خو د کال 2020 د جنوري پورې چین د دې وبا په حق له بهر دنیا نو خبر کړي. وای چې په دومره وخت کې د چین نه بهر په سفر تونکو خلکو او چین ته د ننوتونکو خلکو له سببه دا وایرس ډیر زر په ګړد د دنیا کې خور شو او تر دې دمه پورې د دې د لاسه په لکونو خلک مړ شوي دي. د کورونا وایرس د لاسه د مرګونو او د ناروغتیا لحاظ سره امریکا دا وخت د نورو ټولو ملکونو نه زیات د پلې شوی ملک دی. د کورونا وایرس د علاج لپاره مختلف ملکونه د ویکسین تیارولو په ځغل کې دي او ډیرو ملکونو د دې رنج د ویکسین تیارولو داوا هم کړی ده. د رنجونو د عالمی وبای شکل اختیارولو په صورت کې د صحت د عالمی تنظیم ذمہ واری نوري زیات شي. د صحت عالمی تنظیم د کورونا وایرس د بنیادی ځای معلومولو د پاره تیر ورځو کې د چین ووهان ښار ته د خپلې یوې طبي تحقیقاتي ډلې لیږلو فیصله کړې ده. خو چین لا تر اوسه پورې د صحت د عالمی تنظیم دغې تحقیقاتي ډلې ته چین ته د ننوتو اجازه نه ورکوي. په دې موضوع نن د امریکې په مشهور میګزین ټایم کې یو تفصیلي رپورټ خور شوی دی. ټایم د خپل رپورٹ په شروع کې لیکي چې د صحت عالمی تنظیم د کورونا وایرس د اصلي ځای د معلومولو په غرض د تنظیم کې بدلیتا د چین لخوا چین ته د ننوتو په اجازه ورکولو کې د ډیل نه پکار اخستو په لومړي ځل په ښکارا په چین اعتراضونه کړي دي. د صحت د عالمی تنظیم لوی ډایریکټر ټیډروس اډهانم د نهي پورز اخبارولو ته د حال احوال بیانولو په موقع ویلي دي چې د صحت عالمی تنظیم چې د چین ووهان ښار ته د تلو لپاره کومه طبي تحقیقاتي ډله ټاکلې ده. د دې ډلې ځینې غړي د دنیا د مختلفو ځایونو له چین ته د تلو لپاره روان شوي هم دي. خو په دې درمیان کې چین د صحت د عالمی تنظیم د غړي ته چین ته د ننوتو د اجازت ورکولو نه انکار کړی دی، باوجود د دې چې د صحت د عالمی تنظیم د طبي ډلې چین ته د لیږلو لپاره د عالمی تنظیم چین سره د تیرو څو میاشتو راسې خبرې جاری وي. د صحت د عالمی تنظیم لوی ډایریکټر ټیډروس وایي چې زه د چین په دې رویه ډېر زیات خفه یم، ځکه چې د صحت د عالمی تنظیم د ټاکلې ډلې دوه غړي د وړاندې نه د چین په لوري روان شوي وو او نور غړي په اخیری وخت کې رایسار کړی شول. خاغلی ټیډروس زیاته کا زما خواهش دی چې موږ د چین په ووهان ښار کې خپل ټاکلې کار زر تر زره راغونکو. ټایم میگزین لیکي چې د کورونا وایرس د لاسه تر اوسه پورې په ګډ د دنیا کې 300,000 خلک مړ شوي دي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ زراعتي مالونو د تجارت لپاره د فایټو سرټیفیکیټ ضروری ګرځول شوی دی چې د تاجرانو په وینا دا سرټیفیکیټ د دوو گاونډوي هیوادونو ترمنځ د تجارت راکمېدو لوی علت ګڼل کیږي. دا چې فایټو سرټیفیکیټ څه دی او پاکستان ولې عملی کړی دی، په دې هکله زموږ خبريال نعمت الله سرحدي د پاک افغان د صنایعو د مشترک چمبر په خوانی مشر انجنیر دارو خان او د چمن له تاجرانو د چمبر مشر جلال خان څخه سره خبری کړی دی او دا رپورت یې را لېګل.
دغه پایټو سرټیفیکیټ په حق د پاک افغان ګډ د سنایو د خونې په خواني مشر انجنیر دارو خان اڅکزي ویډیو ته وویل چې دغه د حکومت پاکستان لخوا یو په خواني قانون دی چې اوس حکومت پاکستان پر دغه پایټو قانون باندې یوازې د افغانستان سره پر تجارت باندې په سختي سره عمل کوي.
چې کوم پر کراچي باندې په گرین چینل باندې مالونه راځي پر هغه باندې د پابندي په دونه سختي سره نسته لکه د پاکستان او د افغانستان درمابین چې کوم مالونه را روان دي د هغه د پاره چې دی سرټیفیکیټ لازمی غواړي. قانون خو ډیر په خوانی دی لیکن عمل درآمد د پروشه کاله څخه پر دې باندې چې دی په سختي سره شروع دي چې کوم امپورټ دي د افغانستان څخه هغه کې هر وخت چې دی دغه خند راځي چې دی هغه سرټیفیکیټ چې دی هغه نه یو سره بیا هغه ته اجازه تنور کی لږ پیسې جمع کړي دي او سه پر هغه باندې ډیر زیات ټیکس اچولې دي.
دلته د پاکستاني ګمرکاتو چارواکي دغه پایټو سرټیفیکیټ په حق لوي چې د ګمرکاتو محصول کولو په محل حکومت پاکستان دغه لازمی ګرځولې دي چې ټول د خوراکي شانو پر صادراتو او وارداتو باندې عمل دي. څه دغه د پاره یو لیدا مېکما جوړ شوی ده چې د کوارنټین په نامه ده. خود دغه ادارې دلته په چمن کې د دفتر د نشټل لوجي د چارواکو سره خبرې ونسبې چې حکومت پاکستان په کوم شانو باندې دغه پایټو سرټیفیکیټ لازمی کړی دی. خو د چمن چمبر اف کامرس مشر جلال خان اڅکزي وای چې دغه پایټو سرټیفیکیټ حکومت پاکستان پر زرهي اجناسو او د حیوانانو پر صادراتو او وارداتو باندې لازمی ګرځولې دي. چې د پاکستاني ګمرکاتو د چارواکو سره دوی خبرې روانې دي چې د پایټو سرټیفیکیټ کوارنټین دغه دفتر او د ازموینې مرکز په چمن کې جوړ شي.
د پلانټ کوارنټین او د انیمل کوارنټین دفترو او دغه د لیبارټري د جوړولو ډیر سخت ضرورت دي. دغه په وجه زموږ د کینو سیزن درې میاشتې دي. دغه کینو ګسد د اوس پوری دغه ایکسپورت شروع شوی نه دی. دغه به روزانه 200-300 گاډي دروسته اشیا و افغانستان ته ایکسپورت کېدلې. نو دا ډیر مشکلات زموږ د پاره چې دغه دفترونه او د لیبارټري زموږ د چمن په شار کې جوړ شي. پارلماني وخت راغلی دی دغه مخته هم دغه مشکل بیانوي.
پایټو سرټیفیکیټ پرانم پایټو سینیټری سرټیفیکیټ ته صدا وخت د نړۍ اکثر یوادونو پر صادراتو او وارداتو باندې عمل کړی دی. څه مقصد یې د زمینو میوه سبزي غوښو او د نور خوراکي شانو انتقال مخنیوي کول دي. په پاکستان کې هم نېشنل پلانټ پروټیکشن ارګنایزیشن ان پی پی او یعنی قومي د نالګو د بچاو ادارې د دغه پایټو سرټیفیکټ مجاز اداره ده چې د صادراتو او د وارداتو په مها د زری اجناسو او د یوانانو کې د ناجوړي او د ضرر ازموینې بکوي چې د یو دولت څخه یو بل دولت انتقال ونسي. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډیوا، چمن.
د هم خرغلی دا د وی او ای ډیوا ریډیو سهارنی خبری خبرونه ده او تاسو زموږه له واشنگتن ډی سی نه اورئ. او اوس ورسیږي اداریه ته چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوي. دا ځل اداریه د ایران د قدس ځواکونو په وړاندې د امریکا د پالیسۍ په اړه ده. دا اداریه مختار خلیل تاسو ته وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د وینا مطابق په یمن کې د انساني خواخوږی خراب حالات په دنیا کې د انساني خواخوږی د ټولو نجات بدترین حالات دي. په کال 2015 کې یمن کې د جنگ انختون وړاندې هم یمن یو نیستمن ملک او د حوثی یاغیانو او د یمن په بین الاقوامي سطح د منلې شوی حکومت د فوجونو ترمنځ د جنگ د انختون پس په یمن کې ډیره خورا وره تباهی شوې ده. دلته دا خبره د ذکر وړ ده چې د حوثی یاغیانو په شا د ایران حکومت ولاړ دی. د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو خپل یو تازه بیان کې ویلي دي چې د حوثی یاغیانو په مرسته کې د ایران د پاسدارانی انقلاب قدس فوج د ټولو نه وړاندې دی. د پاسدارانی انقلاب قدس فوج د ایرانی حکومت لخوا د ترهګرو او د جنگیالو ګوندونو د امداد کولو د پالیسۍ په نافذ کولو او سر تر رسولو کې ډیر بنیادی کردار ادا کوي. امریکی د دسمبر په 8 تاریخ د قدس فوج یو افسر حسن ایرلو په دی وجه په ګوته کړی دی چې د ایران حکومت حوثی یاغیانو لا د خپل خصوصي استادی په حیثیت کې یمن ته لیږلی دی. د امریکی د خزانه محکمې خپل یو بیان کې دا خبره په ګوته کړی دی چې ایران واحد داسې ملک دی چې حوثی یاغیانی تسلیم کړی دی. حسن ایرلو د ډیرو کلونو راسی د ایرانی پاسدارانی انقلاب لخوا حوثی یاغیانو لا د جدید وسلو رسولو د کوششونو مرسته کوي او حوثی یاغیانو له فوجي تربیت هم ورکوي. د حسن ایرلو د قدس فوج په خوانی کمانډر قاسم سلیمانی سره ډیر نږدې ناسته پاسته وه. د په ایران کې د حزب الله جنگیالو له هم تربیت ورکړې ده. د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو ویلي دي چې د حسن ایرلو یمن ته لیږل د اسلامي پاسداران انقلاب د قدس فوج د نیت ښکاره کوي چې د حوثی یاغیانو مرسته نوره زیاته کړې ده او د یمن د مسلې د خبرو اترو په ذریعه په ممکن توګه د اوارولو د پاره کیدونکي بین الاقوامي کوششونه نور زیات ګنجلک کړي دي. خو دوی چې امریکا به د دې بین الاقوامي کوششونو مرسته جاری ساتي چې دا شان ډزبندي او یو سیاسي روغه جوړه ممکن شي. امریکې د دسمبر په 8 تاریخ په ایران کې په المصطفی بین الاقوامي یونیورسيټي هم ګوته ایښودې ده، ځکه چې المصطفی بین الاقوامي یونیورسيټي په یو شمېر بین الاقوامي څانګو کې د اسلامي پاسداران انقلاب قدس فوج لا د جنگیالو د برتی کولو کوششونه کوي. امریکي یوسف علي موفاج نومي یو پاکستانی باندې هم بندیزونه لګولې دي، څوک چې په مشرقي وسطا کې د القدس د کوششونو او منصوبو سرته د رسولو کوششونه کوي. د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو ویل دي چې د ایران د پاسداران انقلاب قدس فوج د خپل خونړې او تباکون ایجنډي سرته د رسولو هیڅ یو موقع د لاسا نه وباسي. په دې کې مشرقي وسطا کې د جنگونو تودولو او د اجتمندو او د کمزورو خلکو د ایرانی حکومت په حق کې جنگیدو ته د مجبورولو کارونه شامل دي. امریکا به د ایران د دیناولي کردار دنیا ته د ښکارا کولو خپل پوره وس چار کوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېګئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials. خدرمنو اوریدونکو دا زموږ د نن سهار نیم ساعته خبری خبرونه چې ما احمد فواد لامی تاسو ته له واشنگتن ډی سی نه وړاندې کړله. تاسو کولی شئ چې د ورځې په اوږدو کې زموږ ویب سایت، فیسبوک، ټویټر او انستاګرام هم وګورئ او د ورځې له تازه پیښو نه ځان باخبره وساتئ. نو تاسو په پاک خدای سپارم. ښه ورځ ولرئ.